سلام د ازادي رادیو لومړی او ساته خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په موکړی خبرونو ته په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم پر 13مه تاس خبری آژانس ته ویلي وو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه یې دلیل نه وویلی. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغېز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فرمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی و. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیه استازي ګډون کوي. لدې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو رسما منع کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د طالب حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملاً تر پښو لاندې کړي دي. له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د سولایزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شوی کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي. په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی. دفتر ویان جریمی لارنس پرون په جنیف کې په یو خبری غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولایزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي. او سپینه مانی وایي پر اوکراین د روسیې تازه حمله به د جی شل ډلې د غړو په منځ کې د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب د اندېښنو سبب شي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې سپینه مانی ویلي ښکاري چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې پرون څو توغندي د استوګنې پر کورونو لګېدلی دي. راپورونه وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویلي چې متحد ایالات دا حملې غندي. هغه ویلي روسیا یو وار بیا د خلکو ژوند ګواښي او د اوکراین حیاتي بنسټونه له خاورو سره خاورې کوي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ پر اقتصاد، د اوکراین د جګړې پر اغیزو، د خوړو او انرژي د بایو پر لوړېدو او په اوکراین کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو د کارول کېدو پر احتمالي ګواښ بحث کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د یو نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدی ځواکونو د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر ټویټر ولیکل چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبې په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووځي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تېرېدونکو یو شمېر افغان مېرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. د سپین بولدک چمن لاره وروسته له هغه وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې او د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په بلوچستان ایالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم شي. د دغه خونی د مدیریه هیئت غړي خانجان الکوزی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاص شوې نه ده. د زمونږ د پارالوی ځان د هلمې دا چې دا ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لږه وتړل شو چې تیر یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 14مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په کاراتو مراتو ویلي دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم د نشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکونه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په زرګونه افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته په تمه دي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی.
د افغان د سوداګرۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د چارواکو اندېښنې چې وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړولی شي. ویل کېږي چې د دې لارې بندېدل د دې باعث شوي چې هره ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ټولنې له مشر نورالله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندېدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه دا ډېر بدې اغېزې لري. په داسې یو حالت کې تاسو وینئ چې د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیواد ته استول کی ترکاری باب دی ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتی اموال دي سي د سپین بولدک او د چمندلار نه افغانستان ته راوړل کیږي. په دې وروستیو کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډیره بد اغېز لري. په دواړو خواو ته ګوري په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړې دي، نو دا واقعا ډیره بده پایله لري. هیله مند یم سه امارت اسلامي د ډیپلوماټیکو لارو نه وکولی سي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کړي، نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه، په دواړو خواوو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، راکړل ورکړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او که دا څومره په دی باندې وخت اوړي دا به نورې حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو ته ژمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لارې تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلفه بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لارې، د سپین بولدک لارې او د چمن لارې تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي چې کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف د قراردادونو سدي قراردادونه کړي دي واقعي ته ژمن پاتې سي، ولې له بده مرغه هغه سي سي باید دوی ژمن پاتې سي نه کیږي. هیله مند یم سي له دې نه وروسته داسې موضوعات مخ نه سي او باید تجارت تر سیاست پورې ونه تړي. باید تجارت د دواړو خواوو تر سیاست لري وي او د دواړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي، او تر څو وکولی سي تجاران هم په آرام او په آزاده فضا کې وکولی سي خپل اموال صادرات او واردات وکولی سي. نو دوی که همیش په دغسې یو جزئیات او وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکي په دواړو خواوو کې درول کیږي، یقینا په خاص کر د افغان سوداګرو ته ډېرې زیاتې ستونزې ولاړې، ځکه افغان سوداګر ډېر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تحولاتو همداسې نور ستونزو د وجې نه، بانکي سیستمونو د وجې نه ډېر زیات متضرر شوي دي. تر څنګ که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بې موجوبه فشارونه واردوي او په خاص کر په تجارانو واردوي، زه فکر کوم دا به ښې پایلې ونه لري.
ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای سي؟
زما په هند حل لار به دا وي، امارت اسلامي ته په کار داسې د ډیپلوماتیکو له لارې نه دغه مسله د همیش دپاره حل کړي. لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، تجارت باید تر سیاسته پورې ونه تړي او وکولی سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش دپاره خلاصې وي.
د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې مشر نورالله مبارز له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکی کریم الله وایي په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لرې پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادي راډیو ته وویل یو علت دا دی چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلق ډیر د روغتیایي خدمات څخه بې برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه دي اخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزوري دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي چې اقتصاد قوي کړي.
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترین کوټ کې آزادي رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړي. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه یا MSF افغانستان وایي دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحیدالله حاتم آزادي راډیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه چې هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل لکه مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه، نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل. نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډېر درمل افغانستان ته راوړو او زموږ اسټافان تعداد مو زیات کړي ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول. نو دغه عمده اغېز دوا زموږ په کارونو باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې هم کمې شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغېزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پورې ادا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي، پر دولت ادا ده چې ویره غوي.
د ختی سره بي بهیر غونډې غوړېدلې،
نو چې شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دې مینې کې تخنونکي کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي، زرغونیږي غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي.
د سمون کتاب پلورنځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګ لګ د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې به دا واوري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې.
هغه نشرات چې موږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مساعدي.
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي، میان په کې پریمانه دي، مرغان هم شته په کې.
د پوسټه کلا تر غاونی چاري درې دلې دي. د دې کلا تر غاونی چاري دوه کاله مخکې پیل شوې، بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغانۍ پر سلګونې عکس خپور شوی د تیرو دوو لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړې پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر 6 متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
دولت نه دی راغلی چې مخنیوی خاص
دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې اړه نه لري. ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویرغوي. ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه یې د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر یې نس په خښتو پوښل سوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسېدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو دپاره، نو دلته د دغه میلایانو دپاره هغه ځای و دغم نه دی جوړ، نه یو پارکینګ سه، نه یو بل شی سته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د پاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشته لار لکه و دا ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا یو دلته یو پارکینګ داسې یو ښه د میلایان د پاره د تاریخي ځای چې بهش پر دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راشي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
از بعض دایونه د ششک د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود داغه د کلادس تا یا کلا دا هم بعض دایونه د تخریب سره مخامخ دي او چې کارونه کې تقریبا در څلویښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځایي طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسني حاکمیت په لومړۍ ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپورونه خپاره سول. دغه راز د پخواني حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بست کلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بست کلا په ګډون لرغوني ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د پوست هم دوی دروازې وي، په یوه راخلو په بله ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افغانستان کې وبل ادبی بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر چې له سبان دی یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچر به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې یې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا 10 کلن بهیر کې تر اوسه 450 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیرو 8 اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټه شي، او یو ورځ بل مر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پای سپرغۍ کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لویې درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پسترګو لیدای نشي، دا به والوزي کیفیت، دا بجت ته جنتونه چې پسترګو لیدای نشي، دا به راشي مرحلې د وجودیت ته. څه به ما تا لره ډېر یا بل ته کم شي، څه به خاوره څه به څله خاوره سم شي، مایرونه چې پسترګو لیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، څه به حصه معنی به محسوسیږي، تیرې هیرې زمانې به راویخیږي. نو زه خپلې مینې دې سوچې مخستې،
د دې مینې کې تخنون کې کیفیت پچ پیدا شي زرغونیږي زرغونیږي غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او تپيږي نه یې مرګ شته نه یې وير او نه هيرا غلبې وي ولا بل غيرا مجزاد وجودن لکیفیت مغراد قیمت اللہ فتح چن روح دینت سیرہ لرین جسم نخلص واحد تعریف لرین اسم داب چنگ 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 بی او چنگ
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغو ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کېږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپرېږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خپرندویه مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به دې کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو عامه اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیواناتو ناری ریس با او ترڅنګ د ادبیاتو تاریخ.
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیاتو تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انځور هم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د عامه اړیکې او ژورنالیزم څخه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیواناتو ناروغي ډاکټر شیراقا.
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده؟
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وختو شو چې د کتابونو چاپ درېدلې وو یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړې دوه دې چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ اوس درته کا اوس هم هغه ته لګاغه ورکړې 300 ټوکه چاپ او ځینی وخت کډیر مجبور شو حتا 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو. نسبتا په خو نه لګلګ و دې کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او دا غا ارتیا لري نورم چې به برخه کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅی شي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته د ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېشت کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایت ته هم تل ټول ولایت
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته، د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو بس دا چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو و سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتن کې کیږي نه دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلای مجبور دي چې څو کتاب دی غواړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتیا چې زری ولې ګلای.
له شاخلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له ښاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوي لور ته روان دی. باچا خورا په رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړي دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رشتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکې هم ټکنې شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سس شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، نو بیا دا د تګ را تګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپېده وروستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب و، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه ښایي د نظام کوم حاکم نظام چې دی تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپله بزان باندې خود سانسوري وکړه. د رسنیو والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوي نظام پنځلس میاشتې یو کال او درې میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه. یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخکینم او کسام مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل بے ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سینو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه فرزندوا کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به هم پکې ځینې د دو هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی پرت کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو یا خود سانسوري به مي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک پوسټونو باندې یا په شیرونو باندې خلک غکېږي ګواخل کېږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کېږي کنه چې دا شیان مکوي. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره هغه شرایط مساعدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلې استه؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوه شوی چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکي د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په 1902 لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اخیستی و چې هماغه جواز به دوی ته د منلوی که نه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوي چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یا مجله مه چاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو. یعنی د 2014 نه تر شل پورې مونږ دا سلور کاله د مازیګر .com له لارې هم مینه مجله په پی ډي اف شکل او هم نور مسایل مرکې او شیان د ویب سایټ له لارې خپرول. د مازیګر کتاب پلورنځي ویب سایټ شو، مازیګر ګروپ چلوونکي لرل د مجلې تر څنګ. خو هغه ویب سایټ کې ځینې تخنیکي ستونزې هم پیښې شوې په 2000 کې. بیا په 2020 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعاله کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه. خو بیا نظام بدلون راغی،
شپږ اتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا کوم ارمان چې و هغه په نیمایي کې پاتې شو. هغه احساس د کراته وای
ولا زه خو زما خپل خدا ارمان و چې مال دا سل ګڼې کو بیا که رستا نو دا په خپلواکې مجلې یا هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې دغسې ځان غوندې دوستانو ملګرو فرهنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خدا هم دا د ملګرو همکاري وه، د لیکوالو همکاري وه، د ملګرو او هغه زمونږ بې پرې فعالیت و چې یو څه محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړی و او د خرڅ له لارې به مونږ د مجلې د چاپ لګښت هم پوره کولو، د دفتر لګښتم کله کله به میلانونه او عام اخیستل او لکه د یو چا گزارشونه به هم د پیسو په بدل کې نشرول. نو داسې هم کېدل خو کار روان و. او هغه وخت کې ما وویلې چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه وو، نو که هغه نظام نه غوښتل چې د فساد ضد شیان دې خپاره نه شي یا د غصب ضد که نه یا د جال ضد، نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې وو هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته څه ویلی نه شو. نو په خلاصه ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کومې ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پاتې شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، په انګړ کې یو ناک بله مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکي دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی، په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اړخ ته د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی، بس که چای دی که چلم دی که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی، د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، له مستو په اسانۍ شمړې جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دی که ډوډۍ ده، همدغه زمونږ مزه د زندګۍ ده.
د ښاغلي ځواب شعر مو اورېده. د شعر د الهام خبرې ډېرې کېږي. یو شمېر کره کتونکي چې په الهام باور لري وایي چې الهام یوازې د زمان په یوه شیبه کې نه وي، د مکان په یوې لحظې کې هم راځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د یو ښایسته ډنډ له تاریخي پس منظر خبرو،
خو مخکې تر دې به له ملا بارانه واورو. د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکي ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونه ساتلي. دی وایي په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې یوازې په 35 یا 40 سرو یې یوه دانه ثبت کړې. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتې د مالچا نه کړې. نورې خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سوونو کې سټې ساتلي او تلې په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کم و زیات 3.5 دانې پیتې لرمه. زړې پیتې کنده ورته وایي، کندې پیتې لرمه 3.5 شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټې یا پیتې په ډېرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړې.
یو وخت زه ډېر کثیر وم، داسې اندازن 1200 شاوخوا به ومه. 4 پیتې ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیمت یې درلود، له کومه حساب وایي نو 8 لکه روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتې ویل دا 4 پیتې راکه، زه به دا موټر تا ته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما تکیب لګا صاحب وخندل، ویل ور یې که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپل 2.5 کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې سي. یو چا سره یوه پیته وه، نو مال د دې ما ته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا 2.5 کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټې اوس په 1.5-2 لک افغانیو پیدا کیږي.
د پیتو کې فرق ده، کندې پیتې دغه چې خو عادي پیتې دي 150 روپۍ باندې پیدا کیږي افغانیو باندې. نو دا پیتې 1.5 لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یوه پیته قیمت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لاکېدای شي یو څوک مازې در سفتیي په پیته فروشي کې او هلته یې درته سفتیي، تا چې 50 زره 1 لک افغانۍ خلک پرې ورکوي.
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتنو دي عبیدالله کندهاری چې شهید سوی، دغه پیتې دي اعظم په نامو، سید محمد په نامو، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، روف کندهاری، بس په دې نامو باندې دي دا پیتې.
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکي وایي په سیمه کې 100 کال وړاندې سیند ته د غره له ښویېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې یې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له 100 کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلي زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاعي جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته ښکته کېږي او بیځي او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان درګستارې تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیري وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډېرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې، خو لله الحمد دا اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې، ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیوي مجله اوري. د ازادي راډیوي ادبي مجلې په دې ورسیو کې یو کیسه درته لرم. جلې د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوري وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلې غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړی د پیپسي ډبه واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر شورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته، بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوځاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ورغږ کړل. دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخوان اورېده.
د ویالی شیشه ته کو سر روانه شو. شاته مخ واړه د مور تک شینا سلو ځای نه ورشکاریده. خپل مور ته په یو سارا ورسیده. د هغې څنګ ته په خاورو کې پرلته ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلی میراث شه، آخر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دې وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تېر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلې کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیوی ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شدی وی. زحمت چی بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Why you murmur? Dejwan dunan poloya la.